ان له توغندې څخه جلا نسو کړای او ګمان کیږي چې یا به له ماتېدو وروسته د مځکې په اتموسفیر کې سوځېدلی وي او یا به سمندر ته لوېدلی وي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بیا هم ځوان فکر او بیا هم لوی نوې موضوع سره زاج مل تولمان او زما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی لتاسریو او سلامونه وړاندې کوم. دوستانو دا ونې مو موضوع د سوریې په جګړه کې ل 2000 د زیات افغانانو افغان ځوانانو د وژل کېدو او تر 2000 د ټپی کېدو په موضوع خبرې سي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د پکتویس په نامه د ځوانانو لپاره د ویټولنې غړی خاغله عرفان ساحل او د سمون او بدلون د شبکې د سیاسي کمیټې مسول خاغله احسان الله حکمت. دغه شان په لاندو شیبو کې به ځوان مدني او سیاسي فعال شکریا جلال زئی هم لموږ سره یو ځای شي. ټول درنو مېرمنو ته خلاص دا سم تاسو درنو ورېدل کې هم کولای شئ د ټلیفون په لیکر سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو تر هر څه د مخه راځو خپل مېرمنو ته مېرمنو به خپل پوښتنه مطرح کو. خغل ساحل کته سره ته وایي چې ایران افغان کډوالو ځوانان ته په سوریه کې جګړې تړيږي او په دې اعتراف هم کړی د کته سره فاطمیون د لخر فرهنګي مسول زهیر مجاهد یوې رسنۍ ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډیر افغانان وژل شوي او له 2000 نور زیات ټپیان شوي دي. د نوموړي هیواد ته کار تر کومه د نړیوالو اصولو سره سم ده.
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. تورمن سیپتاسو او حکمت سیپتا او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم. د کله چې زغړم یو لنډه تفسیرات د داعش او د ایرانیانو د رابطې هغه کوم فرهنګي او مذهبي رابطې چې لري هغه ته مقدمه کېږم. هغه دا چې نن دوه درې کاله مخکې چې کله داعش په سوریه کې ظهور وکړ او د سوریه بعضې نقاط هغه خپل کنټرول لاندې راوستل او د بی بی زینب او د بی بی رقیه په بعضې زیارتونو باندې هغه حمله وکړي او هغه داسې کوشش وکړي چې هغه تخریب کړي. نو په دغه وخت کې د داعش د کړنې ایرانیان د ایرانیانو هغه عقیدوي احساسات راوپارول او بل اخره دې ته مجبور شول چې د داعش په وړاندې که په سوریه کې که په عراق کې که په افغانستان کې خبرګون وښيي. نو په همغه اساس باندې د ایران یو جنرال قاسم سلیمانی هغه د فاطمیونو دغه ډله تشکیل کړه او بلاخره په دغه ډله کې کوشش دسی وچو چې د ایران نه بغیر د افغانستان پاکستان او بعضی نورو هیوادونو ځوانانو احساساتي برخورد چې کوم معاملو سره کوي هغه انتخاب کړو. بلاخره هغه ولیګل سوریه ته او چې تعداد تاسو هم یاد کړو 2000 کسان مړه 2000 نډیر او 800 زخمیان 8000. نو په ټوله کې کسړی وګوري هغه د دوو هیوادونو ترمنځ هغه ډیپلوماټیک اصول دا نه ایجابوي چې یو هیواد د راولاړ سي په بل هیواد کې د فکری او عقیدوي کمپاین وکړي او بل اخر هغه نتیجه ځوانان راواخلي او د رسمی واحد چې حکومت تلته شتون لري الحمدلله په افغانستان کې دینه بغیر د بعضی افرادو په وساتت باندې غره واخلي او غیر قانوني سوریه ته ولیږي او الته په جنگونو کې بیا مړ شي او بل اخر هغه افغانانو ته راځي. دغه کړنه په عقیدوي لحاظ په ډیپلوماټیک لحاظ او د دوه همسایو هیوادونو ترمنځ په ټوله معنا باندې دا یو غیر قانوني حتی دا ویل شو چې دا یو ظلم دی چې د افغانستان له ولس سره کې
ډېر مننه ډېر خوله تفسیره. خفره حکمت کته سي راتداوي چې په داسې حال کې چې افغانستان په خپل په جګړه کې ښکېل وي واده د دغه واده ځوانانو ورګړېدل په وی برهنې جګړه کې د څومره استاس په نظر باندې منطقي موضوع ده.
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څو وړاندې ټول اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هلی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ایران او روسیا یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې په ښکاره توګه باندې د بشار الاسد له حکومت او نظام څخه ملاتړ کوي. ایران تر دې وړاندې هم له افغانانو څخه د ابزاري د ابزار په توګه باندې د سون توکو په توګه باندې ګټه اخیستې ده او اوس مهال هم ځکه دا یو سخت جګړه ده سوریه کې هغه امار او ارقام چې دي مونږ سره په اختیار کې دي هغه دي ښکارو دوی کې وی چې تر دې لا زیات افغانان په دې جګړه کې ښکیل دي آین تر 25 نه تر 30 شاوخوا افغانان په کې ښکیل دي او دا د فاطمین لهکر لخوانه به جذب شوی دي. موږ په دې باور یو چې نه یوازې باید افغانان هیڅ کومبل نور انسانان او وګړي باید د ایران د ګټو لپاره یا د کومبل دریم هیواد د ګټو لپاره باید ونه جنګيږي. متاسفانه حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، افغانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې تو هغوی جذب کړي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې دوی جذب کړي. نو طبعا په افغانستان کې داسې ځینې فرهنګي او همدا ډول نور مرکزونه شته چې د هغوی له لارې مخالف وبخي ایران او همدا ډول نور هیوادونه هڅه کوي چې له افغانانو څخه ګټه واخلي او په نیابتي جګړه کې دوی ښکیل کی، ځکه دوی لپاره امکانات او همدا ډول نور اړتیاوې چې دی په ډیر اسانۍ سره کولای شي هغه ورته برابر کړي او مهیا کړي او نو کولای شي په ډیر اسانۍ سره دا خلک جذب کړي. نو دلته اړتیا ده چې افغان حکومت باید لاس په کار شي او د نور افغانانو د وجلو زمينه برابر نه کړي.
بلې زه خغل سایل ستاسو په نظر هم بیکاری و وجده چې مثلا ځوانان د فاطمیون لخر سره یو ځای کیږي او د سوری جګړې ته ځي.
مننه ترمان صاحب، د افغانستان حکومت چې په دغه رابطه باندې کوم ډیپلوماټیک کلینې باید ترسره کړي وي تر یوه د پوری کړي دي، ولې دا هم له سترګو نه شو غورځولی چې بیکاري او د دندو نشتون په افغانستان کې هغه لویه ستونزه ده چې حتی زموږ حکومت او زموږ ټول ولس ورسره لاس او ګرېوان دی. یعنی دا موږ په صراحتن ویلی شو چې په افغانستان کې د کار نشتون د خو د فاطمینو ډلو سره د بعضې ځوانانو یو ځایوالی یي سبب سوی، یعنی نورې ناخوالې هم رامنځته کولی شي. یعنی کار دولت باید ځوانانو ته پیدا کړي تر څو هر افغان په خپل هیواد کې په خپله سیمه کې په یو مشخص کار باندې په مناسب کار باندې مصروف شي تر څو له دغه ستونزونه د ذهنن او فکرن دی آرام یو نور خو ته توجه نسي په خپل کار مصروف شي. نو بلې د کار زمينه اته څومره لازم دی غومره نه ده برابر.
خو خپل سیل فکر کوم چې ځینې د سیوادونه هم شاید وی چې ملته اصلا التم د بیکاری کچا زیاته وی او د اقتصادي نظر د کسانو د دغه هیواد د کسانو ژوند ډیر خنوي. ولی مثلا د نور هیوادونو ځوانان نزی دغه جګړو ته یا دا جګړه یا بل جګړه مثلا په داسې نیابتي جګړو کې نه شاملېږي. فکر کوي چې د افغانستان او ایران ګاونډتوب او نږدېوالی د دې لامل شوی دی چې دلته دوی لاړ شي که څنګه؟
زمونږ ولس خو بدبخته په دې چې مونږ فقط بیکاري اړخ نه مونږ نه زوریږو. دلته لویه ستونزه چې په ځوانانو کې لیدل کېږي هغه د زده کړو د کچ نشتوالی دی. اصلا څوک دلته زده کړو ته څوک د اهمیت او د قدر په سترګه ګوري، نو همدغه بې سوادي او همدغه د زده کړو نشتون د دې لوی سبب کیږي چې نور هیوادونو سره زموږ فرق پیدا کوي. یعنی که موږ دا وی امکان دام لري چې په ایران کې د بیکاره خلک چې کار پسې ګرځي خو کار نه ورته پیدا کیږي، دا ستونزې په پاکستان کې هم شته، زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم شته چې ځوانان کار غواړي خو حکومتونه یې دې توانایي نه لري چې کار زمينه ورته برابرې کړي. ولې زموږ له غوي سره فرق په دې کې دی چې زموږ ځوان یو خو بیکاره دی او په عین وخت کې دا بې سواده دی. یعنی موږ له دوه بدبختۍ سره لاس وګریوان یو. که په نورو هیوادونو کې یو ځوان بیکاره دی خو هغه تعلیم لري، هغه په دې پوهیږي چې زما ژوند په کومو کړنو باندې تامینېدلی شي او زما ژوند په کومو کړنو باندې یعنی صدمه ویني. موږ دلته دوه ستونزو سره لاس وګریوان، بې سوادي او بیکاري.
بله خغل حکمت سایل سے بول چې حکومت لري او هدا ډیپلوماټیک هڅه کړی دي حال دا چې په دې ورسې کې راځي انتقادونه پورته شول چې ګوندی د حکومت یو شمېر وړ پوری چارواکي مثلا په شکل د اشکالو ملاتړ کوي یا ته مننه کړي دي لږه عمله هیڅ فکر نه کوي چې حکومت هغه ډول چې لازم شاید خپل مسولیت نه وي ادا کړی
ګورې تورمان صاحب دا یو نیابتي جګړه ده دلته هر څوک هڅه کوي چې داسې یو 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 ابزارونه استفاده وکړي چې هیڅ قربانې پوي نسی دا د لومړي ځل لپاره مثلا د ایران د فاطمین لخکرو یو یو افغان قماندان مجاهد ظهیر مجاهد اعلان کړی چې په دې جګړه کې افغانان ښکیل دي تر دې وړاندې حتی ایرانیانو دا هم نه منله نه یوازې افغان حکومت په دې حقله باندې ضعیفه کار ترسره کړی ده ځکه دوی تر دې راپورې هڅه کړې چې د خپل منځي کومې ستونزې چې دي دا حل کړي نه یوازې بهرنۍ سیاست بهرنۍ پالیسي ډېره ضعیفه ده بلکې د پام وړ لاسته راوړنې هم نه لري ولی افغانان ورزی دې جګړه کې ونډه اخلي نه یوازې بیکاری او بې وزلۍ دې لامل کېږي بلکې په افغانستان کې هم داسې مرکزونه شتون لري چې خلک هڅوي هغوی ته دا زمینه برابروي مثلا د تبیان فرهنګي مرکز په نامه تاسو څو ورځې مخکې واورېدل چې هلته مثلا متاسفانه ډېره یو زړه بوږنوونکې پیښه رامنځته شوه ولې د هغه مشر ایران ته جمهوری اسلامی ایران وای ولی متاسفانه افغانستان ته افغانستان وای همداسي په نور نړۍ کې داسې مرکزونه شتون نه لري چې هغه راسي د بل هیواد د ملي ګټو لپاره راسي کارو کې په خپل هیواد کې ولی په افغانستان کې همداسي خلک همشته د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستيال په ډیر په ډاګه باندې اعلان کوي او ډیر په ویاړ باندې مننه کوي له هغو کسانو څخه چې په سوریه کې جګړه کړې ده د فاطمین لخکرو کې ونډه اخیسته او په دې جګړه کې ښکېل ول نو څنګه موږ باور کولای شو چې د افغان حکومت سیاست یو شیدا او خو متاسفانه لوړپوړي چارواکي د خلکو نه مننه کوي د داسې مرکزونو شتون هم د دې لامل شوی دا چې افغانان په دې جګړه کې د جګړې ته وهڅول شي او پکې ونډه واخلي
بله سال سه د خغلی حکمت خبرو ته په پام سره چې مثلا د دوی د خبرو ماده سره برداشت وکړي چې یو شمیر د دغه هیوادونو د ګاونډي هیوادونو زړه خوږي په افغانستان کې شته دي آیا د دې خبرو ته په پام سره داسې فکر نه کوي چې یوازې په ایران کې به دا موضوع نه وي داسې لکه په دې ورسته کې داسره ویل کېږي چې حتی په افغانستان کې د دغه جګړې د سوریې د جګړې لپاره کنه کدیشي تبلیغاتي مرکزونه موجود وي چې خلک واه چې ویدي چې د سوریې په جګړه کې ګډون وکړي چې داسې دا وزیر اخته کدیشي دا په دې اړه خبرې
د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ مونږ یو ډیر لوی ستونزه چې په خپل هیواد کې لرو هغه دا ده چې د سیاسي مافیا او ترڅنګ دلته مذهبي مافیا هم زموږ په هیواد کې شتون لري دغه مذهبي مافیا په خلکو باندې د عقیدوي او فکری په لحاظ ډیر زیات تسلط لري ځکه دی په دې تیرو تقریبا شلو پنځوشتو کلونو کې د خپل خلکو لپاره د عقیدوي بیس باندې بعضی ظاهری ښیکړې نکړې دي چې عام ولس دغه عقیدوي او فکری تحلیل نسی کولای نو په همدغه اساس باندې دا زنره دوم چې د ایران یا د نورو امسایو هیوادونو بعضی فرهنګي دفاتر یا بعضی حتی نظامی دفترونو په افغانستان کې شتون ولري دا یعنی د دې وړل د سړی رد کی ولیدا هم باید سړی لهیرونه باسي چې دغه مراکز دلته علنن او ظاهرا اغه کوم هدف چې دی لري دغه هدف پرنا کې دلته ظهور نشي کولای یعنی که هدف دی یو وی خو ظاهرا بڑے بل ور کړي دا داشته دی لکه
څنګه چې هدف ظاهري او غیر ظاهري فکر کوي چې موضوع په اساسیت کې بده غل
تاثیر ډیر زیات لري او مونږه پایلې هم وینو که دی دشیا ورونو هغه کم برخورد چې دی دی تیبیان دی فرهنګي مرکز په تشکیل کې دی وک او لامدغه تشکیل نه د سویل کیږي چې ځوانان لاړل د سوریې په جنگ کې شهیدان هم سول او هل تغی خپل ځانونه د لاسه ورکړل. ولې دغه رهبری چې چا کوله د دې د اورګنایزنګ چې چا کو هغه نن د امنیت په شورا کې چې قوي غړیتوب درلوده د غی غړیتوب په تعلیق پته لیدلای، یعنی لا تر اوسه پورې نشي کولی د امنیت په شورا کې کینی. یعنی دا هغه کړنې دي چې مخکې ما یادونه وکړه چې حکومت چې هغه کم په خپله کپیسټی کې چې کم لازم شي نو کم لازم اقدامات هغه اخیستل شوي دي. چون موږ نړۍ سره اوس یو نوی ستراتیژي باندې کار کوو، نوی اړیکې جوړیږي، نوی فکر د افغانستان په ولس کې را پیدا شوی دی، په د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په مشرانو کې نوی فکر دی. هغوی غواړي چې نړۍ سره خاصتا له همسایګانو سره په نوو ایډیالوژیانو کار وکړي، په نوي تړونونو باندې کار وکړي. نو دا که هر کیس پاغا ول زل کې مهر کیږي نو دا به یو څه ستونمن یي. ولې دا هم ستونمن نه دی چې کېدی شي موږ وو اته کال یا لس کاله وروسته داسې یو حکومت ولرو چې که دغسې د تیبیان د مرکز غوندې یا د افغانستان نه یو څوک راولاړیږي او د فاطمینو د تشکیل په اساس باندې خلک له دې ځنه بیایي په سوریه کې وژني. یعنی دا کار بیا موږ په ډېر اسانۍ سره مهر کولی شو. دا چې اوس په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، بعضې خلک غواړي چې د قدرت نوي وړې جزیرې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ایجاد کی چې موږ تاسې ټول شاهد یو. نو دا یو څه ستونزمنه ده چې اوس د ټول مسائل آن ټایم په ډیر ښه صورت سره ډیر ښه شکل سره باندې مهار سي. یو څه ستونزه شته ده، ولې د افغانستان ولس په دې باندې متحد ده چې نور هغه د جنگ ترخی تجربې چې موږ درلودلې دي د جنگ او د نورو د پردیو افکارو او د نورو د ایډیالوژیانو ښکار یا د هغې قرباني زموږ ولس باید نشي. نو زه فکر کوم چې انشاء الله په افغانستان کې یو عام ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې موږ په سیمه کې د خپلو همسایګانو سره او نورو د نړۍ لویو قدرتونو سره په نوي فکرونو باندې کار کوو، په نوي روابطو باندې کار کوو. که وخت راغی انشاء الله دا به ثابت شي چې افغانستان به 15 کاله وروسته د یو داسې هیواد چښتن به وي که دغسې پیښې چې په نورو هیوادونو کې یو بل دویم هیواد راولاړیږي د افغانستان ځوانانو نه غلط استفاده کوي او په نورو هیوادونو کې د خپل شخصي ګټو په قرباني کوي. دغه کیسونه او دغه موضوعات بیا موږ ډېر په اسانۍ سره مهار کولای شو.
ډېر مننه ښاغلی حکمت. آیا فکر نه کوئ که چیرې دلته په افغانستان کې داسې مرکزونه موجود وي چې پردی پال وي او موږ مثلا د پردیو ګټو دپاره کار وکړو، یعنی په شکل د اشکالو په لوی لاس موږ د پردي اور جګړې خپل هیواد ته نه راوړو په شکل د اشکالو فکر کوي؟
ویره هم همدغه ده تورمان صاحب، چې ایران نه یوازې په افغانستان کې داسې مرکزونه لري بلکې د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې هم داسې مرکزونه لري، هم داسې ډلې او ټپلې جوړې کړې دي. مثلا په لبنان کې حزب الله نه هم ملاتړ کوي مالی او هم فوجي اړخ کې، په یمن کې مثلا انصار الله نه حمایت کوي او هم دا ډول په سوریا او عراق کې له فاطمیون او زینبیون په داسې فوجي اړخ کې ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ په علمي او فرهنګي برخه کې هم همداسې مرکزونه لري دا هیواد. ویره هم د موږ همدغه ده چې نن په ایران کې افغانان اوبخي په سوریه کې افغانان په نیابتي جګړه کې ښکیل دي. د دې په مقابل کې د سیمې نور عربي هیوادونه دا ور افغانستان ته راوړي، هغوی هم له خاصو ډلو نه ملاتړ کوي په افغانستان کې او له دې نه وروسته به دا ملاتړ زیات شي چې هغه خاصو کړی نه تاسو معلومات لري کېدی شي دا مثلا داعش وي، کېدی شي دا طالب وي، کېدی شي یا یو بل درېمه ډله جوړه کړي، چې متاسفانه دا د جګړې اور لمنې به پراخه شي او خدای نخواسته دا جګړه نیابتي جګړه اوس هم په افغانستان کې شتون لري، نه یوازې د ایران او عربستان بلکې د هند او پاکستان، د امریکا او د روسیې. نو که چیرته مثلا افغان حکومت په دې کې خپل فعالیتونه پراخ نه کړي، د دې جګړې مخنیوي ونه کړي، نو د ایران او د عربستان او نور عربي هیوادونو جګړه بلا هم پراخه شي او دا به عام ولس په دې جګړې قربانیان پاتې شي.
ډیر مننه حکمت صاحب له نیکمرغه اخلي شکر جلال زئی هم سټوډیو ته راورسیدله. اخلي جلال زئی خره خلاص خبرونه ته
تاسنم سلامونه میلمنو ته قدرمنو اوریدونکو ته او ډیر زیات معذرت غواړم چې د کابل د ځیام په خاطر لږ ناوخته شو.
هیله کوم فقط مونږ د خپل میلمنو نه څو پوښتنې مطرح کړې دي. موضوع مونږ دا چې د ایران د سوریه جنگ ته افغان ځوانان لګي او په دی روسیو کې د فاطمیون د لخر فرنګي مسول زهیر مجاهد وی رسنې ته ویلي تر دې د مده سوریه په جګړه کې 2000 زیات افغانان وژل شوی او 2000 مشوفا کې ټپيان شوی دي. په دې اړه عمومي ستاسو نظر د موضوع په اړه اخلو.
بیا زل بیا هم سلامونه. اصلا دسته چې افغانستان یو هغه واده چې په اوله او دوامه نړیواله جګړه کې هم د خپل بی طرفي ایپس کا تر نن پورې مونږ دیته په یو لاستراوړنې په شکل سترګو ګورو. او افغانستان په خپل په جګړه کې یو خکیلې واده او په عین زمان کې د نړیوالو کنوینسیونونو د نړیوالو قوانینو باندې امضا کړی تعهدی کړی د مخصوص حقوق بشري ونسینونو او د حقوق بشر لمیه دی پاره. او افغانستان په داسې یو شرایطو کې نه ده چې خدای نخواسته د بل بچی وژني یا د بل چا کور وران کې موږ خپل یو جګړه ځپلې وادي. اما تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اول خو هغه امار او ارقام چې نشر شوی دي هغه زما په نظر باندې مشکوک دي. تر دې به دا شمیر کاملا زیات وي ځکه دوه کال کېږي په دې باندې موږ خبرونه اورو. او په افغانستان کې د افغانستان په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي په دې باندې بوخت وو چې دغه لښکر ورته افغانستان کې تیار کړي او ته د تیارې دي طریقه رسمي دي لیګل. او په افغانستان کې څوک نه وو چې متاسفانه دا موضوع تعقیب کړي. کې شک نشته چې افغان حکومت خپل هم په ستونزو کې اخته دی. اما یو مشخصه پالیسی د دې لپاره نشته چې افغان ځوانان په یو ملي روحیه باندې وروزل شي او سره خطوط ورته معلوم شي. اصلا سوریه ته د ځوانانو تاګ یا د ځوانانو لیکر یواز د سوریه موضوع نه ده بلکې دلته د سیمو د نورو وادونو سره زموږ د نوې نوپای اړیکې پیچلتیا ته او متاسفانه بیرته شاتک ته ګرځوي خرابوالي ته ګرځوي. دا خپل یو موضوع ده. بل موضوع دا ده چې افغانستان کې خپل سری حکومتونه د څلويخ کارا جنگ جګړې ځپلي او په زور باندې راغلي حکومتونه متاسفانه د سیو جوړه ټولو چارواکو ته ورکړو چې هر څوک سه هر څو غوړی هغه کوي. د افغانستان ځوانان په آذربایجان کې جنگېدل، د افغانستان ځوانان په کشمیر کې و جنگېدل، د افغانستان ځوانان په کویټ کې و جنگېدل. راوخ سعودي استفاده کړه او نن ایران استفاده کوي. اما متاسفانه چاملینو ته هیڅ کله د سزا ور نه کړل شو چې هغه ځوانانو ته یو مواد پرېږدي چې په دغه تاریخ باندې دغه شخص لیګل شوی او دغه جزا ور کړل شو. متاسفانه نن هم چارواکي د افغان ځوان په وینه باندې تجارت کوي او د دې لپاره چې سیاسي ملاتړ د یو ملک لاسته راوړي افغان ځوانانو وینه لته تویږي. او دا بیا ډیر ژور او غیر قابل د پیشبینی متاسفانه خراب وخت ځان سره لري. لکه څنګه چې زما ورونه مرته اشاره وکړه دلته د خلیج نور عربي وادونو سره زموږ د اړیکو مسله ده او همدارنګه د روسیې رقابت د امریکا او د چین د مسلې راپورته کیدل او نړۍ تقریبا د سی بیا دو بلاکونو تتل دغه هغه مسائل دي چې متاسفانه دغه موضوع سره تړي او اغیز پی لري.
تاسو ویل چې افغانستان دغه لپاره چې د ځینو هیوادونو سیاسي ملاتړ ترلاسه کړي.
زما منظور افغانستان او وخه بعضي چارواکي چې په شخصي شکل د خپل چوکۍ استفاده کوي دا کار کوي.
یعنی هغه خپل شخصي ملاتړ کوي ملاتړ ترلاسه کوي هیوادونو.
تاسو په روسي کې خبرونه واوریدل چې محقق چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ده او په یو رسمي د افغانستان د کابینه غړی ده په رسمي پوزیشن باندې کار کوي. متاسفانه هغه په ایران کې د اسارات وکړل چې مونږ تقدیر یې کړل یو نوې واد سوال افغان ځوانان په رسمي شکل باندې سودی باید حالت لاړ شي. او دا یوازې د مناور کوي چې محقق تر پرونه تر ننه او تر سبا هغه خپل سیاسي راتلونکي باندې فکر کوي. د شخصي ګټو لپاره افغانان قرباني کوي. د شخصي ګټو لپاره یوازې افغانان چې 2000 په سوریه کې وژل شوی بس هغه نه ده، بس دا هم ده چې بیا څومره نور داعش په کابل کې قرباني کړل، څومره نور ماستر، څومره نور ډاکټورا، څومره نور لسانس په کابل کې دغه په جواب کې بیا څومره نور کباب شول او څومره نور به بیا ورسته د دین وژل کېږي.
اغل جلال زی، مثلا که افغانستان خپلواکي واده مستقلی واده، ولیک د افغان چارواکو نزدنی هیوادونو ملاتړ کوي، حال دا چې دغه هیوادونو اړیکې هم د افغانستان سره خنه دي. فکر کوي دا څومره تاثیر کوي، مثلا څومره تاثیر گزاره دی دغه ملاتړ د غوسی اسونو د چارواکو نه؟
متاسفانه یو عمل شو مرکزی حکومت د سونز سره مخ نه قوی کیږي، یا ته زمونږ اردو ته ډیره زیات سونز مونږ شوي کوي چې یو قوي ملی اردو رامنځته کو دغه زورواکو موجودیت او د څلوېښتو کلو کې دی غیر د دین چې افغانان ته درد ورکو، غصب یې وکړو، د افغانان په وینو تجارت وکړ، داخل کې وژل، خارج کې وژل، او د پردیو د ګټو د پاره وجنګېدل. متاسفانه چې دوی بل څه نه دي ورکړي، اما تاثیرات یې دا دي چې یو خپل ځوانان باندې ډېره بد اغېز کوي، بل دا چې مذهبي جګړې لمن به افغانستان ته راکش کړي، یو نوي نیابتي جګړې دروازه به را خلاصه کی افغانستان ته، گرچه افغانستان کوشش وکړي حکومت چې نه باید دغه دروازه را خلاصه سي.
ډیره ډیره مننه قدر من اوریدونکو، تر ویلاند د می وروسته تاسو هم را خلو، تاسو به هم د ټلیفون په کر خلاص ریوزا شي، د ټلیفون شمیرې او دلته اعلان و د ستر یاداش کې 0995 او 0825 ویلاند د می ته ورزو، تر غي وروسته بیا را ګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه سي مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن دي حساب سم دي، ډیر څه مختګونه سوي دي، کرکټ،
فوټبال، بعضي ډیر بهودا مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو، په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما ذکر کوي، ماما اوسګار دی، دغه سنز افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې پژواندی بانا لا آزادی رادیو نا.
برای قدر من اوریدونکو بیا هم خرغ لاس تلفون شمیری او بیا هم اعلان او ما 0995 او 0925 تاسو کول شئ د موضوع په اړه له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. دغه شان که پښتن لري هغه هم له درنو میلمنو مطرح کړئ. یو اوریدونکی را سره د تلفون په کرخ دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې بله بله مهربانی وکړئ اول که ځان راو پیژنې وبخښئ. بلې وبخي تاسو د خپل ځانم د خپل استاسي نوم څه دی وبخي؟ د هلمند ولایت څوک؟ زما پښتنه والا دغه ورور څخه خو دوی تلیفون اړیکه پرې شوه. بلې بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
محترم تا ته او ګرانو مېلمنو ته خپل سلامونه وایم.
بلې مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه؟
محمد دین حیران خبرې کوم له پکتیانه. دغه کوم افغانان چې مطلب په سوریه کې جنګیږي، تاسو به تر مانو افغانان د پردو ګټو لپاره استعمال شو په کشمیر کې، په خپل د دننه په افغانستان کې، او نن په سوریه کې دغه سپیکیوریټ او سعودي لتر. نو ګومان کوم چې کوم میلمانه راغلي دغه هم دغه چې باید دوایي خود چې مسئول نه پښتانه تر وکړي چې پاړوندې باید دا اوس مرکزی حکومت څومره وړتیا لري چې په اړه جدي اقدام وکړي. دا دوه مرستیال دی عبدالله عبدالله په ښکاره په ایران کې مطلب ایرانی جنرالان وستایل او په داخل کې سکونان دي دغو لپاره قرباني ورکوي، هغه مطلب له خپله نظره واچول. نو دغو میلمنو نه ما دا غوښتنه ده چې حکومت د لپاره څه داسې جدي پلان لري چې مطلب په اړه د ایران سره مستقلې آزادې خبرې وکړي او د نن په افغانستان
حکومتی کسان دی کنه دوی لکستات بشار باندې ځوانان دی خپل فکر څرګندوي، تاسو په نظر باندې حکومت باید مثلا څو کی چې دغه جګړو تر ځوانانو د ورتګ مخه ونیول شي، تاسو په نظر څه باید وشي؟
نو دا خو د مخکې باز پوسه چې مطلب د بیکاری وجه ده، خو دا زره دومره مطلب افغانان لپاره استعمال شوی دی بیکاره، دلته نور هم ډیر ګرځي، هغه ولې دغه چې جنګوته نه دي. خو په اړه حکومت کولای شي چې داسې یو جدي دغه چې کسان ته مطلب لکه دا څرګندونې چې کړې دې ته د قانون په رڼا کې سمه سزا ورکړي، نو بل کس به عبرت تر واخلي. او که چېرته دغه شر سر څرګندونې کوي او هڅونې کوي، نو دا به د آینده لپاره په افغانستان کې د نن مطلب ډیر ترخه عواقب ولري او
مننه ایران صاحب. کور ودان ژوندی اوسه ټلیفونونه ډیر دین را سره، بل ټلیفوني اړیکه هم را سره ده. بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه. بلې ازادي راډیو ده مهرباني.
محترم ترمن صاحب سلامونه تاسو ته درنوم ملمنو ته ولوم بکوم په زلهدی ورداګ مې باندې چا.
بلې مهرباني ورداګ صاحب.
ترمن صاحب وکړ ملمنو ډېرې مهمې خبرې وکړې، اوریدونکو هم ډېرې مهمې خبرې وکړې. دا ټولې د تایید وړ دي او د قدر وړ دي. خو د موږ په نظر موږ د تاسو ځوانان ډېر د قدر وړ ځوانان دي دلته په افغانستان کې کوم کسان چې دي. نو دا چې اول چې زه مشخص به کار شم زه مجبور یم یو خواته به مخکم یو کار به نظام کوم. نو ډېر کسان موږ تاسو وینو چې نورو ممالکو ته چې یو هلته جنګي د بل په وړاندې باندې یو جنګ کوي، بل خواته کې یو بل خواته کې یو د مویانو کور کې یو د لوانو کور کې. د درانو مېلمنو نه مو دا پوښتنه ده چې څنګه کېدای شي چې د دوی مخنیوی وکړو. موږ او تاسو په موږ او تاسو کې په جامعه باندې کې او حکومت باندې کې ځکه ټول کورونا هم حکومت دی. ولې موږ او تاسو چار مشکل پیدا شو پلان ټول په حکومت باندې شي باندې حکومت ده نو هغه کو لا کور ته وکړو. نو موږ څنګه وکړو چې دا جامعه هم باندې وته.
بله مننه وردک صاحب. کور ودان بل اوریدونکو هم را سره پلی کړی تخنیکی امکان راته وی. بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. قدرمن اوریدم کې اساس سیړی کوم سره روغ راک خپل رادیو غټ ټیټ کې او مهرباني وکي. بلې ازادي رادیو ده. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
زه اول خان ما د لامان د علیشم ول فالینه.
آغا خان. بلې
اول خان
د لغمان ولایت. بلې مهرباني اول خان صاحب، تاسو نظر مخلو
زمان نظر دا څه دې ترسو پورې افغانستان دولت رسمي دولت نه سره کولای شي چې افغانستان کې مداخله وکړي. اول رسمي دولت باندې په زرګونو مزل د پاکستان ځینې راځي دې څه څه بلدا ایران راځي او دائم ادارې د خپل میز کې د اسرائیل نه چې د بل مخاصره ته ونی وسی د بل کې سره مخاصره نه ولې او درېم دا چې تر څو پر د مواقف سر قلم نږي هیڅ کله دا پروسه به روانه سبب شنو مداخله وږي سبب بل دا تر څو پر چې دولت د غیرت په ځای نه کې زما په نظر باندې حرام ته دولت کوم شي چې مداخله وکړي. مثلا
مننه کور ودانې وګورو سي ټلیفوني اړیکه هم راخلو وګورو چې څوک را سره دی بیا خپل ملمنو ته ورځو که وخت بیا به هم ټلیفوني اړیکه جواب کوو. ولی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواد افغان د کندهار څخه.
افغان سے مهرباني.
بلې د موضوع اړوند به دومره وایم، زموږ اداره چې د کابل اداره هغه ډېره ضعیفه او کمزورې ده. د خو زموږ هیواد د بهرنیو ځواکونو لخوا اشغال دی. نو زموږ هیواد داسې مثال لري چې د که یو ځای کې وره ټول خصمانان ځینې تیرسته کوي، نو افغانان هم ایران ته ځي، هم پاکستان ته ځي، مالکو ته ځي، هلته هم جنګیږي، هم مزدوري کوي. او بله خبره دا ده که چیرې دا
افغان سے بہرانی بہرانیان چې راغلي خو ډیر پر راغلي چې مثلا دلته د افغان ځواکونو سره یو ځای مثلا د مخالفینو په وړاندې جنګ کینو، دا کسان چې مثلا ایران ته یا نور مملکتونو ته جنګ کوي، ولی په خپل په افغانستان کې له اردو سره نه ځکه کیږي چې پیاوړي کې د خپل د اردو لیکي،
دا خو د خارجي شعار دی چې دوی ملي اردو پیاوړي کوي یا د ترورستان سره جنګ کوي. موږ ګورو چې هر ورځ خارجان پر ملکی افغان پر ودونو بمبار کوي. زه فکر کوم دغه سوریه ته چې تللي دي، دغه افغانان که افغانستان ته راوګرځېده، هم به یو ورځ د خارجانو په بمبار کې ژوند له لاسه ورکوي.
نو هلته هم وژل کېږي، اگر هلته هم خوندي نه دي که نه؟
خو زه وایم افغانستان کې اوربل دی، کاش د افغانستان اداره جوړه وای یا افغانستان افغان کارل شي، حتمان به ټول افغانان خپل هیواد ته راځي.
مننه مننه افغان صاحب، کور دان ژوندی اوسئ. راځو د مې پښتنو ځوابونو ته. بلې حکمت صاحب، کوم ځای پر چې دو میلمنو دغه وکړه، دوی ټول تقریبا هغه ملامتي پر حکومت واچوله. خود مونږ یې اورېدونکي وردک صاحب ده وویل چې دا میلمانه دي، مونږ وایي چې اوس څنګه کولای شي چې د دې مخه ونیول شي، مونږ باید دا مخه ونیسو، حکومت باید ونیسي. ده وویل چې ټوله پړه باید په حکومت باندې چول شي. ستاسو نظر پرې اړه څه ده؟
اول خان ترازو چېغه
چاول
دی. متاسفانه تورمان صاحب، نن په افغانستان کې داسې شرایط راغلي دي چې واځي له پاکستان سره چې کڅو کړي کې ولري، کڅو کمکاری وکي، یا دی هغوی خواخوږي په افغانستان کې ووسی، نو هغه ته د جاسوس په سترګه کتل کیږي. خو ولې که همدغه افغان د ایران څخه ملاتړ وکي، که همدغه افغان د هندوستان نه ملاتړ وکي، که د امریکا نه ملاتړ وکي، یا که د خپل ګټي د امریکا د ملي ګټو کې تعریف کی، یا لچین سره همدغه سي رابطه ولري، یا روسي سره، ټول خلک هغه ته په خسترګه ګوري او افتخار ور باندې کی، او خپل هغه خلک چې له دوه هیوادونو سره اړیکې لري افتخار کوي. ولی زه فکر کوم چې هر څوک چې د بهرنیو ګټو لپاره، د بهرنیانو ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي، هغه جاسوس ده، او هغه باید خپل د افغانستان ملي ګټې ورته باید لومړیتوب ولري، نه د هغه هیواد. وردک صاحب پوښتنې ته راځو چې زه فکر کوم په افغانستان کې هغه فرهنګي بنسټونه چې د ایران لپاره کار کوي، د ملي امنیت سره یې دوی لیست شته. څوک مثلا راځي په افغانستان کې خمینی لمانځي، څوک راځي په افغانستان کې د قدس اونۍ لمانځي، څوک راځي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره کار کوي، دا ټول مشخص دي. دغه کسان باید ځای په ځای باندې دوی ونیول شي، او په ملي خیانت په تور باندې دوی باید محاکمه شي. دې تر څنګ اوس موږ تاسو په افغانستان کې د شاهدانو چې د بل کوم بهرني هیواد یو پانتون په افغانستان کې نسته، ولی د ایران اسلامي جمهوریت شپږو پانتونه دی هلته، چې په کال کې هم که څوک ورشي کور نه شي کولی، په تقلبي او جالي ډول باندې هغوی ته اسناد ویشي. ولی دلیل څه ده؟ ولې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت اجازه ورکړې ده؟ د دې تر څنګ چې دغه پانتونونه په افغانستان کې تدریس کوي، نور فعالیتونه هم ترسره کوي، استخباراتي فعالیتونه، اطلاعات ایران ته ورلېږي، دې تر څنګ جلب او جذب همدغه بنسټونه کوي. غوښتنه ده چې حکومت کولای شي دغه بنسټونه وتړي، دوی هغه منشا چې کوم ده، د جلب او جذب منشا چې کوم ده، اساس چې کوم دی، هغه وچ کی. نو انشاءالله افغانان به بیا په د نورو هیوادونو په لپاره نیابتي جګړه کې ښکېلونه وسي.
ډیره مننه صاحب. صاحب مخکې اوس د ښاغلي حکمت په خبرو کې هم دې موضوع ته اشاره وشوه، مخکې غلی جلال زی هم ویل چې یو مشخصه پالیسي باید جوړ شي چې افغان ځوانان په ملي روحیه وروزل شي. دا مشخصه پالیسی څوک جوړ کی؟ حکومت وا یعنی وړوکه او دغه نه دی ارګان نه دی کنه. دا پالیسی باید څوک جوړ کی؟ امنیتی ارګانونه یې جوړ کی، ځوانانو امنیت یې جوړ کی، څوک جوړ کی؟
تابند
جوړ کی، څوک جوړ کی؟
نوم نه ښکاری چې د ځوانانو اړوند چې کوم مسایل یې غیته یو منظم او جلا یو امنیت ست دی چې هغه باید د ځوانانو لپاره د غیته د کار پیدا کولو پر رابطه باندې پالیسیانې جوړې کی. زه فکر کوم چې هغوی لګیا هم دي په دې رابطه باندې، یو څه هده پورې کارونه شوي هم دي. دا چې مړی بړی نه ده نیولې، هغه په دولت کې بعضې داخلي ستونزې دي چې هغه لامل شوي دي.
او که دا پالیسي جوړه نه شي، مثلا ځوانان خپله په خپلو ملي ګټو باندې نه پوهېږي چې کومه ملي ګټه ده که نه.
یو شی چې ډېر زیات مهم دی او متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې په خاصتا په هغه قشر کې چې د کار وړتیا لري ځوانان، ځوانانو اهمیت ته که سړی وګوري او د ځوانانو هغه ماهیت او هغه استعداد ته چې سړی وګوري، نو ځوان دی چې دا وطن له دې ناخوالو نه د آبادۍ طرف ته بولی سي. ځکه په خپله بالضبط د ځوان په رابطه باندې الله پاک په قرآن کې یو آیت دی چې الله پاک وایي چې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام ته چې موږ به تاسو ته د یو چا کیسه وکړو چې اشاره اصحاب کهف ته ده. انهم فتية، الله پاک وایي چې هغه یو ډله ځوانان وو چې هغوی په الله باندې توکل وکړو، وزدناهم هدى، او موږ هغوی ته توفیق ورکړه، هغې په کار کې برکت واچوه. الله وایي نو که په ځوانانو باندې کار وسي، بدون له شکه په ډېر کم وخت کې کولای سو چې موږ خپل هیواد د نورو هغو پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودروو چې دا اوس زموږ دپاره هغه یو خیال دی، یعنی حقیقت باندې بدلېدل یې ډېر زیات کار لري، خو ځوانان دا کار په ډېر کم وخت کې کولای سي. ښه، دلته فضل هادي وردک صاحب خبره وکړه چې اوس د دومره ډېرې خبرې وسولې، تقریبا د 40 کاله کېږي افغانستان له همدغه استخباراتي چینلونو سره لاس او ګریوان دی، او اصلا د افغانستان ګریوان له دغه استخباراتي چینلونو راوځي نه. موږ په ملیونهاو خلک دلته قرباني سول، زخمیان سول، له وطنه مهاجر سول، خو یعنی اوس پورې موږ د کار هغه اصلي کار ته نه یو رسیدلي چې څه باید وکړو. خو زما په نظر منهایز دی یو ځوان، زه وایم چې حکومت دی اول تر ټولو نه
دا مننه سهیل صاحب دا پروسه کې راوخلو شي، دغه جنبندیم شي د پرونی خاطر ما سره مطرح اغلی چلاته. یو موضوع دا چې افغان حکومت ورسره دی چې زهیر مجاهد د غشمیری اعلان کړي، دوی یو خپل دریس سرګن کې، ولی ورسره هغه نه مثلا زس انتقادونه مطرح شول چې دغه دریس ډیر کمزور و د افغان حکومت، خصوصا د افغانستان مشرانو جرګه کې د مشرانو جرګې رئیس په دې موضوع باندې انتقاد وکړ، او وایي چې دا دریس د افغان حکومت دغه لوی موضوع په وړاندې دا دوی د افسوس او ځورونې لامل شوی، او دوی ویلي چې دا ډیر ضعیف دی. ستاسو په نظر باندې آیا افغان حکومت کم دریس چې وروسته له دې چې دوی اعلان وکړي چې 2000 افغان ځوانان په دغه جګړه کې وژل شوي او 3000 زیات ټپیان شوي دي، دا دریس په اړه د افغان حکومت ستاسو نظر څه دی؟
مننه د اوریدونکو پوښتنه دا چې د افغان حکومت منمایندګي باید یو څوک وایي چې د افغان حکومت د دریز نه یې دلته ملاتړ کړی و وځي کړی، ولی هغه څه چې د افغان ملت لپاره مهم دي یوازې د اعلامیې ورکول نه دي، عملی اقدامات ډیر زیات مهم دي. په عملی اقداماتو کې مخکې د دې چې دا امر اعلان شي یا نشي، ولی زه مطمئنه یم چې د افغانستان ملي امنیت او نورې ادارې په دې باندې خبرې وي چې په زورګونو ځوانان د سوریې جګړې ته ایران د ګټو د پاره استول شوی دی او طبیعي ده چې په جنگ کې به وژل کیږي. لومړنۍ داده چې په حکومت کې متاسفانه د سیو ائتلافي حکومت ورته وایي چې رامنځته شوی د خپل ډیر زیات اختلافات لري، یعنی د انتخاباتو نتایج متاسفانه د سول چا پوزیشن هم اوس په حکومت کې داخل ده او ستونزې لري. ولې تر ټولو مهمه خبر داده چې ولسمشر واقعا د ته متحده ده، او هغه د جنگ سالارانو د غاصبینو او د زورواکو او هغه کسان چې په کلونو کلونو د نور مملکتونو په زور او زر باندې دلته پاچای جوړې کړې امپراتوري جوړې کړې دي ان شاء الله رحمان زموږ په نه يم چې د دې لپاره تعهد شته او افغان حکومت به د دې په کله کوټل ګامونه اخلي. اما تر ټولو مهمه دا و چې زه په دې اعلامیه باندې په دې دریز باندې خبرې نه کوم، اما دا تر ټولو مهمه چې مخې ته دینه چې موقعیت افغانستان ته راشي، دغه د امنیت د ملي امنیت د شورا نه دغه عضویت حذف شو او تر نن هم دوی په غي جلسو کې ګډون نه لري. او زه فکر کوم چې یو تسمه قطر ته جوړ شوی د څه د دوی ټول سره به حساب کیږي. البته که د بلخ د والی موضوع یک طرفه شي، زما په نظر لومړی یا دوم نفر به هم داوی چې حساب ورسره کیږي، البته ورسره د رازق او بز نور نه. اما زما خبره دا ده، زه غواړم ځوانان ته دا وایم چې هیڅکله مانه امید کیږي ورسته د څلوېښت کلونه مونږ یو انتخابي حکومت د هغې تر شا باندې ټول ولس ولاړ ده، غیر د مشخصو ډلو نه متاسفانه چې هغه خپل دریز لري او د خپلو ګټو دپاره جنګېږي ولاړ دی، او حکومت به ورځ په ورځ پیاوړی کیږي په وجود د چې ستونزه به لري. ولې اسانه نه ده چې څلوېښت کالو وران شوی وطن په پنځلس کالو کې جوړ شي. په داسې صورت کې چې متاسفانه د خلکو په عموم ډول باندې سویه او متاسفانه د سواد کچه ډېره زیاته ټیټه ده، او بهرنۍ لاسوهنه او سیمه ییز پالیسۍ سیمه ییز رقابتونه هم زموږ په هیواد باندې ډېر زیات اغیزه لري. مشخص زما خبر دا در ډېرو وخت چې د دوی خلکو سره به حساب کیږي، او زه مطمئنم چې که په دوستم باندې که په جنرال دوستم باندې دا حکومت وران نشو، د البرز غر پیرا نغیا او حکومت چپا نشو، انشاءالله رحمان چې په استاد عطا باندې منه چپکی او محقق باندې منه چپکی. ولی زما د ازاره ورونه دا خواهش دی چې هغه نور دا رقم مزدور بیگانه پرست خرچ شوی او د افغان ځوانانو د وینو قاتلان او تجاران باید نور د دوی رهبران نه وي، او د مذهبي او د قومي مسایلو په اساس د خلکو ته باید نور ارزش ورنه کړل شي، او دا باید وېستل شي. اصلا حکومت باید د کډیو د الکو نه پاک شي.
بله مننه. اوس راځي د پښتون تر فضل هادي وردک چې څنګه کولای شي چې مخه ونیول شي د جګړو ته د افغانانو د تاک، او په ټوله کې مثلا دا چې افغانان د پردیو د ګټو لپاره قربانی شي، څنګه مخنیوي کولای شو دي نه؟ اندا به موږ د خبرونو جمعدی حکمت سره تصویر باندې وکړو.
اول خدا وایم تورمان صاحب چې متاسفانه ولسمشر هیڅ شي ترجمان نه دی، یوازې امریکا ترجمان دی، او متاسفانه په هیڅ یو هیواد کې ماده شنه دي لیدلې چې یو برکناره سوی والی یو مستعفی والی هر ورځ لاړ شي ولایت ته خپل کارونه مخته یوسي. زه فکر کوم چې مخکې به هم ویلې دا نیابتي جګړه ده. په نیابتي جګړه کې هر څوک هڅه کوي چې د سوان توکي راواخلي، یا یو 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 متاسفانه یو داسې یو وسله راواخلي چې هغه د بل چا په درد و نخوري، ولې د په درد وخوري او بل څوک قرباني ووهي. او دوی لپاره داسې کوم اسناد هم په واکه پاتې نشي، او دا لومړی ځل ده چې مثلا د سپای پاسداران یا فاطمین لښکر یو قمندان راځي وایي چې په د سوریه په جګړه کې افغانانو ونډه اخیستې وه او موږ دومره مو تلفات درلود. تر څو چې خپل افغان حکومت مخکې هم تاسو سوال وکولې، زه فکر کوم چې د امنیت په شورا کې یو غټ ریاست رواني جګړو په نامه باندې چې همدغه وظیفه ده چې رواني جګړې په لاره واچوي. خو متاسفانه د ټول حکومت دې ته فوکس په دې باندې کړی ده چې یوازې پاکستان په مقابل کې هم رواني جګړه په لار واچوي او هم ټوله بودیجه په دې برخه کې مصرف کړي. نه ایران ته متوجه کړی د خپل فعالیتونه، نه هند ته، نه روسیه ته، نور هیوادونه ته.
دا په شکل د اشکالو یو طرف نه واقع کیږي.
دا نه متاسفانه تاسو مطلب څه ده ترمنځ، ولې دا واقعیتونه دي
چې پاکستان وي که ایران وي که هر هیواد وي، افغان حکومت باید ورپه یو شان دریز ولري. دام دغه کوم مثلا چې کوم هیواد سره ولې دي چې کوم هیواد سره ټول کې کنه افغانستان ملي ګټه په هر حالت کې باید
دماغ وختنه هم هم دغه متاسفانه تاسو ما په مطلب باندې لکه چې پوینه سوې ما وختنه هم دغه ده چې دغه بودیجه باید ټول هیوادونه په وړاندې مصرف شي.
خپل ټول فوکس په ایران باندې هم باید فوکس وکړي چې ولې افغانان د ته حاضرې د لارې فاطمینو کې ولډه واخلي، فاطمینو په لخرو کې عضویت واخلي. دوی باید دغه مخنیوي وکړي. حتی افغان حکومت تر اوسه هم د فاطمینو لخرو په اړه باندې غیر منفی تبلیغات هم تر اوسه نه دي کړي. دوی باید منفی تبلیغات وکړي چې خلک که څوک مثلا د ایران یو لاس پوڅه راځي ورته وایي چې تاسو راسی فاطمین لخکرو ته موږ تاسو دومره امکانات درکو یا په ایران کې تاسو ته اقامت درکو، نو هغه باید حاضر نشي دی. همدا ډول مثلا پاکستان که څوک راسی ورته وایي چې تاسو طالبانو کې غړیتوب واخلی هغه باید ورنسي. ولی متاسفانه حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی دا کار نه وکړي. بیا هم وایم چې خپل منځي ستونزې او اختلافات چې شتون لري په د افغان حکومت کې د لامل سوی دی چې دوی هغه ستر مسؤلیت چې ده هغه د افغانستان ملي ګټې دي هغه نه لیري کړي او یوازې فوکس وکړي په خپل منځي ستونزو حل باندې.
ډیره ډیره مننه حکمت صاحب. ساحل صاحب تاسو
ډیره مننه. تورمان صاحب د جنبدین نه مخکې غواړم یو خبره باندې لږ وړه تفسیر ولرم. هغه دا چې د افغانستان ولسمشر هغه د افغانستان ملي ګټو ته د افغانستان ولس ته او بیا په ټولو کې د افغانستان هغه ګټو ته چې نور نړۍ سره تړلی دي مطلق ژمن دی. دا خو زموږ تحلیلونه دي چې وایو چې ولسمشر ژمن نه دی. یعنی ولسمشر ثابته شوې ده چې د افغانستان ولس او د افغانستان هیواد ته ژمن ولسمشر دی ځکه خلکو رایه ورکړه. بل دا دی چې کوم خلک چې ایران د پاکستان سره روابط لري حکمت صاحب ویلي چې هغه ته جاسوس ویل کیږي. ولی ایران سره چې څوک رابطه لري هغه ته جاسوس نه ویل کیږي. مطلق هم دې سره زه مخالفت لرم ځکه ولسمشر غني د ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې کله دی رسمي ولسمشر سو اول یې وغوښتل چې پاکستان سره اولین سفر د ولسمشر پاکستان ته. دا نو په دې معنا ده چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان ولس ټول د پاکستان سره په اول قدم کې ښه روابط غواړي ځکه موږ چې ډېر ضرر لیدلی امکان دا لري چې هغه د پاکستان نه وي. یعنی اول چې څوک چا سره روغ کوي څوک چا سره خبرې ته کینی هغه په دې معنی چې یعنی ډېر ضرر ستا له طرفه ماته متوجه دی. ولسمشر لاړ هلته ولې د ولسمشر ورتګ هلته ډېر لایټ واخیستل شو لکه ولسمشر کرزی چې نن ځلی پاکستان ته لاړ خو اصلا هیڅ نتیجه په مرتبه نه کړه. ولسمشر غنی یو قاطع شخص دی. ولسمشر غنی په دې پوی دی چې ما د ولس او زما د هیواد ګټې په کوم مسایلو کې نغښتي. ولسمشر غنی دا درکړې د واغې سره یو سیاسي او ډیپلوماټیک برخورد کوي. داسې نه دی چې لکه کرزی صاحب چې د پاکستان او د ایران سره کوم عاطفي برخوردونه کول او کوم تشریفات برخوردونه کېدل. یعنی ولسمشر غنی چې په ول سوکالو کې کوم تشریفاتي او عاطفي برخوردونه زموږ له همسایګانو او نور نړۍ سره وکړل د نن موږ د مغه ورځ تاوان ورکو. د نن چې زموږ روابط نه ټینګیږي د نن چې زموږ په هیواد کې وړې د قدرت جزیرې تشکیل کیږي او امکان دی ولر چې دا رسم زیاتی دوشي د امغه باج دی چې موږ املوک توایفي سیستم ته ورکو. کدانن یو څوک د ولسمشر غنی په شخصیت باندې شک یعنی دا امکان درلودل کدی د کرزی چې د ولس د امغه جنگ سالاران او امغه ټوپک سالاران او امغه مافیا و ته امغه سی باج ورکی لکه کرزی صاحب چې ورکاو. یعنی نن به مونږه امغه سی و آرام قصه به نه به عطا چیږي وهلی نه به جنرال رازق چیږي وهلی نه به ظاهر قدیر په ننګرهار کې چیږي وهلی. یعنی دا اغه ټول اغه عاطفي او اغه تشریفاتي او غیر معیاري او غیر ډیپلوماټیک روابط چې په افغانستان کې دوی باندې بند سو اوس شفافیت رامنځته شوی. ولس په خپل سرنوشت باندې پوهیږي چې په کومه طریقه باندې او د چا په شخص کی افاده کیږي. یعنی ولسمشر افغانستان ولس او هیواد ترجمان دی. رازم جنبندی
ته دا کیلرو
فقط تجیر لن یو داده چې د ځوانانو کوم حمایت چې ولسمشر غنی سره شته دی د حکومت سره شته دی. ولسمشر غنی دا هم نه کوي حکومت دا هم نه وایي چې موږ سره حمایت شته دی بس دی بزان سره فکری لحاظ باندې ډیر ټچ وساتو نور به موږ کلاري خوبونه کوو. د خوبونه وخت تیر دی اوس باید عمل ته کار د عمل میدان ته لاړ شو. ځوانانو ته باید کار پیدا شي. بل داده چې په افغانستان کې د مذاهبو او دی مذهبی مافیا لکه په ابتدا کې د ونو کړ مذهبی مافیا ډیر زیات حاکم ده. نو د افغانستان حکومت د اوقاف وزارت د ابتکار وکي او د مختلفو مذاهبو چې په افغانستان کې شتون لري یو اخوت اسلامي په نوم یو شورا دی ایجاد کی چې په غو کې اسماعیلیه راسی، په غو کې شیعه راسی، په غو کې سلفیان راسی، په غو کې موحدین راسی، په غو کې ټول سنیان، ټول څوک چې ځانته مسلمان وای هغه په دغه شورا کې به رامنځته شي. او بل دا دی چې حکومت دی دارالفتا ایجاد کی، دغه دارالفتا دی دا و کی تل اوسه پورې جسمه د ملي اردو ځوان وژل کیږي زه په دې نه یم پوه چې دا مردار دی که شهید. همداسې طالب هم په خپل ځان نه دی یو دارالفتا دی رامنځته شي. ډیره زیاته مننه
ډیره زیاته مننه. زه غواړم اول دا ووایم چې ځوانان باید ورخطا نه شي. مونږ وخت لرو انشاءالله سټپ سټپ کار کوو او د ملتونو عمر د زرهاو کالو د دوه ورځو خبر نه ده او د ولی موضوع ډیره والا موضوع ده. او د ولسمشر په اړه باید ووایم چې ولسمشر یو پروفیسر دی، نه دا چې افغانستان کې رئیس جمهور دی که نه دی، هغه یو نړیوال پروفیسر و. دا ډیره زیاته مهمه ده او د نړۍ هغه قدرتونه چې د امریکا سره تر پرون پورې یو ډول سیاست کول هغه ته هم شکر الحمدلله اوس درس ورکړی ده. اما هغه څه چې باید وشي، اما پوهاوی باید وشي، ځوانان باید پوه شي، کارونه باید پیدا شي. زه یوه خبر بلم کوم چې بیکاري اشرف غنی نه ده پیدا کړې، بیکاري نړیوال ځواکونه ووتل او نه باید په اشغال او استثمار او دیوانې ځوانان فکر کوو، یوازې او یوازې په نړیوال پارتنرشپ باندې فکر وشي.
ډیر ډیر مننه. هغه جلازه قدمونه اوریدونکو په همدې ځای.